The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سرا د سپورت لډګرا شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه درنورې دونکو بختيار ساحل مو یو ور بیا هر کله کوي. د دې ونی په خبرونه کې به واوري راتلونکي ونی د شپږیزي لیگ نه هم پړاو سیالي پیلېږي. د ملي لوبډلې پر پخوانی لوبغاړي سان جنت 15 کلن لوبیز بندیز لګیدلې ده. د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبي پای ته ورسېدي خو هیڅ لوبغاړي مډال ونه شو ګټلې. د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې امریکا او چین بیا تر نورو هیوادونو ډېر د سرو زرو مډالونه ګټلي دي او د افغانستان د فوټسال لیگ تر اومې اونۍ پورې د سعادت نیمروز لوبډله مخکښه ده. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، ملګرتیا مو وکړئ. پیلی د شپږیزي لیگ له سیالیو څخه کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې تیره اونۍ اعلان وکړ چې د شپږیزي لیگ نهم پړاو به د روانې اګست میاشتې په 12 نیټه په کابل کې پیلوي او تر 15 نیټې به دوام کوي. بورډ پریکړه کړې ده چې دا ځل به د شپږیزي لیگ چارې په خپله ترسره کوي. د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې مشر نظیم جارب دریمزي د یادو سیالیو د تخنیکي مسایلو په تړاو په یو رسنیز کانفرنس کې داسې ویلې دي.
شپږیزه چې له خیره سره د اګست په 12 نیټه به پیل کیږي او تر 15 نیټې پورې به دوام مومي. د نهم پړاو دلته مخکې اته پړاوونه لله الحمد چې په ډېر ښه ډول سره ترسره شوي دي. تاسو یې شاهدانو چې دې مخکې هم یو پړاو ترسره شو په ډېر ښه ډول ترسره شوی ده. په دې کې 15 لوبډلې دي، 15 واړه د زونونو لوبډلې دي، یعنې عبارت دي له سپین غر، بند امیر، مسایناک، امو او بوسل لوبډلونه. دغه لوبډلې د یو بل پر وړاندې دوه ځلې لوبیږي، یعنې هر لوبډله مخکې لدې چې پای لوبې ته لاره پیدا کړي هغوی به بل ټیم سره دوه وارې مخامخ کیږي، اته اته لوبې به کوي مخکې لدې چې پای لوبې ته لاړ شي. موږ پوره هڅه کړې ده، ځینې ملګرو غوښتنه لرودله او ځینې غوښتنې موږ ته راتللې چې کوشش وکړي چې پروډکشن کې لا ښه والی راشي. د پروډکشن د ښه والي لپاره موږ ډېره هڅه کړې ده. خدای پاک کول دا وری بل خیر سره موږ یو افغاني پروډکشن ده د چنار په نوم لاغي سره زو چنار پروډکشن ده. ټول پروډکشن حقوق هغوی ته لاس کړی دي. دا یادونه باید وکړم چې د شپاړس کمرو سیټاپ ده، چې دې مخکې د شپاړس کمرو سیټاپ موږ نه لرل. بل خبره باید زه همدا وکړم چې په لدوی سره چې موږ د پروډکشن د لا ښه والي لپاره 15 وو کسانو بخې، وو کسان بارني کسان هم د موږ سره چې پاغې کې هندي او ترکی مسولین دي چې هغه تخنیکی همکاران دي چې د پروډکشن په چارو کې به لمنګ سره مرسته کوي. سیالیو لپاره لا خوال لپاره چې موږ کوشش وکړو د رن اوټ یا داسې کوم ډاؤټ فل ډیسیژن چې وي یا کوم شکمنې پریکړې چې وي چې لوبڅار پکې شکمن وي او هغه دریم لوبڅار ته دوی ریفر کوي، د هغې د لا کیفیت د خوال لپاره چې موږ کیفیت ډیر واضح ډول باندې هر څه واضح شي، د هغې لپاره موږ درې باکس لینزونه له خارج نه راوړي دي تر څو وکولی شو. یعنی په دې کیفیت باندې موږ بیخي ډېر زیار ایستلی ده او هڅه هم کړې ده چې په دغه کې هیڅ کومه خو پاتې نه شي.
دغه راز د افغانستان کرکټ بورډ د ظرفیت لوړونې څانګې مشر عبدالولي امین هم په دې رسنیز کانفرنس کې بیا ویلي دي چې په فرانچایز ډول د شپږیزي لیگ دا ځل نه ترسره کیږي. هغه د دلایل داسې بیان کړي دي.
ولې کرکټ بورډ دا پریکړه وکړه چې دا شپږیزه په خپل وو کې تاسو خبرې چې مخکې به شپږیزه فرانچایز و چمونه به نور خلق سره واغور نیولی و دا هغه سره په مختل. البته باید وایم چې د هغه لارې کرکټ بورډ چې څنګه غوښتله هغسې پرمختګ نه راتلی. کرکټ بورډ ته باید خپل یو پلان لري. ډومیسټیک تاسو ته معلومه ده چې ډومیسټیک د کرکټ په اصطلاح د ملا تیری ملي کرکټ لپاره یو مهمه ذریعه ای دغه ځای سره لوبغاړي دي. په هغه څه چې موږ غوښتله چې په څه طریقه باندې څنګه وکولای شو چې هغه خپل اهداف او هغه زموږ کوم کلنی پلان یې او د هغه څخه بیا موږ کوم مقاصد لرو، کوم اهداف لرو د کرکټ د بهبود او پرمختګ لپاره، هغه نه سو حاصلېدی په هغه رقم باندې چې موږ غوښته. البته دا وایم چې داسې نه دی چې مطلق نه وشه. تېر ښه روان و خو هومرې چې د کرکټ بورډ توقع وه هغه هومرې لاسته راوړنه نه وه. همدې خاطر باندې د کرکټ بورډ مشرتابه دا تصمیم ونیوی چې کرکټ بورډ باید دغه شپږیزه په خپل وو کې د لوبډلې د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې سلیکټ کی انتخاب کی. هغه وجه دا ده چې په خپله کې د انتخابي کمیټې ته دا معلومه ده چې کوم لوبغاړی دی ستا زموږ سره چې هغه ته موږ په شپږیزه کې چانس ورکو او د هغو نه د افغانستان راتلونکي سپین بال کې په ملي لوبډله کې په ایمرجنګ لوبډله کې په الف لوبډله کې هغو ته ځای پیدا شي. نو په همدې خاطر باندې دا تصمیم ونیول شو. البته د یادونې وړ بولم چې دغه فرانچایز یا هغه کسان چې زموږ سره شپږیزه کې لوبډلې درلودې د کرکټ بورډ هغو قرارداد فسخه کړی نه دی. هغو ته دا اطمینان ورکړی دی که کله هم کرکټ بورډ بیرته دې تصمیم ته واوښتئ چې فرانچایز باندې به شپږیزه کوو نو اول حق به د دې.
د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر احمد شاه سلیمان خیل په سګنی شپږیزه لیگ کې د بدلوبډلو د لوبډل مشرانو نمونه په ډاګه کړی دی.
زه به اوس د شپږیزې لوبډلې مشران سي دي د هغو نمونه تاسو ته شیر کړم. لول بندې امیر لوبډلې مشر سي دا حشمت الله شهدي، د مس عینک لوبډلې مشر ابراهیم زدران، سپین غر لوبډلې مشر راشد خان، د بوست لوبډلې مشر رحمت شاه، او اخیر کې د امو د لوبډلې مشر عظمت الله عمرزی ده. دا به د دغو پنځو لوبډلې مشرانی
دغه همدارنګه د بورډ د غوراوي کمیټې غړي میر مبارز اصغری د ټولو ګډون کوونکو پنځو لوبډلو نوم لړونه اعلان کړی دي او ویلي دي چې لوبډلې متوازنه جوړې کړې دي.
راشد خان کپتان، رحمان الله ګربز، حسن ساخیل، عمران میر، سمیع الله شنوار، بهیر شاه، الله نور ناصری، برکت الله کدادا، اکرام علی خیل، طارق استانگزی، اسمت عالم، ظاهر خان، وحید زدران، عرب گل مومن، یمین احمدزی، بلال سمی، محمد ابراهیم و فریدون داودزی. تیم مساینک ابراهیم زدران کپتان، نوید عبید و فیولا ترخیل، ناصر جمال، سبحان الله سینزی، رحمان الله زدران، افسر زازی، یوسف شاه، محمد نبی، عبدالرحمن رحمانی، مجیب الرحمن، زیا اکبر، خلیل گربز، عبدالله ترخیل، نوید زدران، نسیم منگل و یما عرب. تیم بندمیر حشمت الله شهیدی کپتان، صدیق قتل، ریاض حسن، آصف موسازی، صدیق الله باچا، علی احمد، محبوب تسکین، کریم جنت، شمس کروخیل، ننگیال خروده، امیر حمزه، الله محمد، بابر خان، نوین الحق، خلیل احمد، عبدالله احمدزی و نجاد مسعود. تیم آمو عظمت الله عمرزی کپتان، محمد اساق، عبدالمالک، زبید اکبری، محمد آرون، شاهد الله کمال، جاوید احمدزی، اجاز احمد آزاد، عیاد ناصری، مسعود گربز، شرفالدین اشرف، جمعگل، قیس احمد، محمد الله لوگری، فضل حق فاروقی، سلیم صافی، محمد گل و کامل کاکر. تیم بوست رحمت شاه کپتان، حضرت الله زازی، محمد اکرم، بلال احمد ترین، نجیب زدران، درویش رسولی، اجاز احمد زی، نومان شاه، عبدالحادی، گلبودین نائب، نور احمد لکنوال، نصیر خان، عبدالباقی، فرید احمد ملک، زیا شریفی، بشیر احمد و سمی سرمست.
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي.
بیا هم د شپږیزه لیگ سیالیو په تړاو له کلن ځن ورسته په کابل کې د کرکټ شپږیزه لیگ تر سره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دا سیالی د روان اگست میاشتې په 12مه د پنځو لوبډلو ترمنځ پیلوي. د افغان کرکټ یو شمېر مینوال وایي دا سیالی د ځوانانو لپاره ښه تفریح ده، خو ځینې نجونې بیا غوښتنه کوي چې خزینه نندارچیانې ته د هم د سیالیو د لیدلو اجازه ورکړل شي. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د روانې اگست میاشتې په 12مه د کرکټ شپږیزه لیګ د پنځو لوبډلو ترمنځ په کابل کې ترسره کیږي. کرکټ بورډ خوشبیني ښودلې ده چې په دې سیالیو سره به د کرکټ په برخه کې نوي استعدادونه ومومي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ بورډ کورنی کرکټ څنګه شپږیزې نهم پړاو تر سره کوي چې د اګست میاشتې د 12 منټې پیلېږي او تر 15 منټې دوام کوي. دغه سیالۍ تیر کال د نړیوالو سیالیو د مصروف مهالویش له امله نوې ترسره شوې، سږ کال ترسره کیږي. البته په دغه سیالیو کې 15 لوبډلې ګډون کوي چې هر لوبډله د هر زون استازیتوب کوي.
د وایي سږکال د شپږیزې لیګ په سیالیو کې به د افغانستان د ملي او 19 کلنو کم عمره لوبغاړو ترڅنګ د سپین بال قرارداد لرونکي الف لوبډلې او د کورنی کرکټ مخکښ لوبغاړو ولوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون یکشنبه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د غوراوي کمیټې د دې سیالیو لوبغاړي په 50 زونونو ویشلي چې راشد خان د سپین غر پړانګانو، حشمت الله شهیدي د بند امیر خامارانو، ابراهیم ځدران د مس عینک اتلانو، رحمت شاه د بوس ساتونکو او عظمت الله عمرزی به د امو نهنګانو لوبډل مشري کوي. کرکټ بورډ محمد نبی، رحمان الله ګربز، نوین الحق، فضل حق فاروقي او یو شمېر نور لوبغاړي هم چې دا مهال په سوداګریزو لیګونو کې دي د سیالیو ته غوره کړي دي. دا د شپږیز کرکټ نهم پړاو دی. تیر کال د دې سیالیو اتم پړاو د نامعلومو دلایلو له امله نه و ترسره سوی، خو په اووم پړاو کې اتو لوبډلو برخه اخیستې وه او ټولې لوبډلې د بېلابېلو سوداګرو او سوداګریزو شرکتونو له لوري اخیستل شوې وې. کرکټ بورډ ویلي چې سږ کال د شپږیز لیګ د کرکټ بورډ په مالي لګښت ترسره کوي. په همدې حال کې د کرکټ یو شمېر مینهوال د شپږیز کرکټ لیګ بیا پیل ته خوښ دي. د کابل ښار اوسیدونکي محمد یاسین سادات ازادي راډیو ته وویل،
اوس وخت کې افغانان په ځانګړي ډول ځوانان تر ډېره پورې بیکاره دي او د کاروبار د مصروفیت د نشتون له امله له یو ډول روحي فشار سره مخ دي. نو که دغه لوبې پیل شي د افغان ځوانانو لپاره به یوه سالمه تفریح وي او دوی به وکولی شي چې څو ورځې په خوښي سره تېرې کړي او خپل اتلان هغه چې دوی مینهوال دي هغوی له نږدې وویني وڅاري او تشویق کړي.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکي او د کرکټ مینهواله لیما امیری هم د دغه لوبو په اړه ورته نظر لري، خو وایي له دې امله ځورېږي چې د طالبانو حکومت له نږدې د لوبو نندارې لپاره ښځینه نندارچیانو ته اجازه نه ورکوي.
ته ډېر خوشحاله یو چې دا لوبې بیا په افغانستان کې ترسره شي او افغانان دې نږدې نه د دغې لوبې لیدونکي واوسي. زه فکر نه کوم چې په دې کې د افغانستان ښځو ته اجازه ورکول شي. د افغانستان د ښځو نه خپل اصلي حقوق اخیستل شوي دي، نو بیا داسې لوبو ته تلل او خپله خوشحالي اظهار کول د امکان فکر نه کوم چې د افغانستان ښځو ته ودې ته اجازه ورکول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغان میرمنو د ورزش او ورزشي لوبغاړو ته د ورتک ترڅنګ ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. شپږیزه کرکټ لیګ چې لومړی پړاو یې په 2013 کال کې ترسره او له هغې وروسته هر کال په منظم ډول ترسره کیږي، خو تیر کال د نامعلوم لامل له امله دغه سیالۍ ونه شوې. د سږ کال سیالیو پایلو به د اګست په 25 ترسره کیږي. د دې سیالیو دوم پړاو اتلولۍ سپین غر پړنګانو لوبډلې ګټلې وه.
د افغانستان کرکټ بورډ اداري د اگست په 1 نیټه د 4 شنبه پورس په یو خبر کې وویل چې د لوبو د فساد ضد قانون له وصولو د سرغړونې لامل یې پر احسان جنت 15 کلن بندیز ولګو. احسان جنت د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی و چې د افغانستان په ملي لوبډله کې یې درې ټیسټ، 14 ورځنۍ او یوه 20 ورځې سیالۍ کړې ده چې ټول ټال یې په یادو سیالیو کې 425 منډې کړې وې. کرکټ بورډ ویلي دي د کورنی کرکټ لوبغاړی احسان جنت د کابل پریمیر لیګ یا کے پی ایل دویم پړاو سیالیو کې د لوبو د فساد ضد نړیوال قانون له اصولو څخه د سرغړونې او فساد له امله د 50 کلونو مودې لپاره له هر ډول کرکټ او د کرکټ اړوند چارو له ترسره کولو منع شوی دی. د لوبو د فساد ضد نړیوال قانون د دویمې مادې د لومړۍ فقرې د لومړۍ جز پر بنسټ کوم لوبغاړی چې د فساد په کړنو، جوړجاړي او ورته نورو مواردو کې ښکېلېږي، نو له 50 کلونو تر عمرې لوبیز بندیز سره مخ کېدای شي چې د نوموړي سرغړونې او حالات ته په پام سره هغه ته 15 کلن لوبیز بندیز په پام کې نیول شوی دی. کرکټ بورډ وایي دا په داسې حال کې ده چې نوموړي هم د لوبو د فساد ضد نړیوال قانون له مادو خپله سرغړونه منلې ده او په فساد کې د ښکېلتیا په تړاوي پر خپلې سرغړونې اقرار کړی دی. یاد اداره وایي باید وویل شي چې په لوبیز فساد کې د ښکېلتیا له امله پر دریو نورو لوبغاړو هم شکونه موجود دي او په اړه یې څېړنې روانې دي چې د جرم د ثابتېدو په صورت کې به یې په اړه تصمیم ونیول شي. کرکټ بورډ وایي پر احسان جنت یاد بندیز د دغه اعلامې له خپرېدو سره سم د پلي کېدو وړ دی چې تر راتلونکو 50 کلونو مودې پورې به دوام عمومي. د ویلو ده چې د افغانستان کرکټ بورډ اداري او کرکټ نړیوال شورا تر دې وړاندې د افغانستان د ملي لوبډلې پر بل لوبغاړي شفیق الله شفق هم د فساد له امله شپږ کلن بندیز لګولی و چې لا یې هم د بندیز موده پای ته نه ده رسېدلې. اوس له کرکټ ورهاخوا، د پاریس 2024 کال اولمپیک سیالیو کې د افغان لوبغاړو ورزشي سفر پای ته ورسید. په دې سیالیو کې درې خزینه او درې نارینه او افغان ورزشکارانو برخه اخیستې وه، خو یو هم د کوم مډال په ترلاسه کولو ونه توانید. یو شمېر خلک او ورزش پوهان وایي چې د تیرو درېو کلونو بدلونونو ته په کتو په دې سیالیو کې د افغانستان ګډون د مډالونو له ترسره کولو کم نه و. نور حال بیا هم د فیروزي عزیزي په راپور کې،
د پاریس د 2024 کال اولمپیک سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ د شپږو افغان لوبغاړو سفر پای ته ورسید. خو دا سفر څنګه و؟ کیمیا یوسفی، یلدس هاشمی، فریبا هاشمی، محمد نورزی، فهیم انوری او فهیم فیزاده هغه افغان ورزشکاران وو چې په دې سترو سیالیو کې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورپو، خو هیڅ مډال ترلاسه نه کړای سو. د پاریس د 2024 کال اولمپیک سیالیو په پیلېدو د طالبانو حکومت اعلان کړی و چې درې افغان خزینه ګډون کوونکي په رسمیت نه پیژني. خو له دې سره سره په دې سیالیو کې د دغو درې افغان نجونو ګډون د ګڼو نړیوالو هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانانو او له ورزشه د محروم انجونو د تود هرکلی وړ وګرځېدي. افغان منډي وهونکي کیمیا یوسفی چې په اولمپیک سیالیو کې په دریم ځل ګډون کړی و، د شپږ دېرش منډه وهونکو په ډله کې یو دېرشم ځای خپل کړ. کیمیا د تعلیم او برابرۍ حق له پیغام سره په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه. هغې د تېرې جمعې په ورځ د اګست په دویمه ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د هغې ګډون د مسابقې له پایلې مهم و.
هغه څه چې په دې سیالیو کې زما لپاره مهم و، د افغان ښځو په استازولۍ زما ګډون و. ما د خپلې ورزشي شمیرې پر پاڼه کې اساسي حقونو یعنې د تعلیم او ورزش په اړه ولیکل. زه او نور نجونې په افغانستان کې د ښځو د اساسي حقونو غوښتونکي یو.
یلدس هاشمی او فریبا هاشمی هم د اګست پر څلورمه په سیالیو کې ګډون کړی و. فریبا هاشمی د بایسکل ځغلونې په برخه کې پنځه اویاوم مقام ترلاسه کړ، خو یلدس بیا ونتوانېده چې وروستۍ کرښې واوړي. افغان اولمپیک منډه وهونکی شاه محمود نورزی بیا خپل ریکارډ لوړ کړ او د نارینه وو په 200 متره سیالیو کې د لومړۍ دورې لومړۍ ډله کې څلورم مقام خپل کړ. افغان لامبو وهونکی فهیم انوری چې د توکیو اولمپیک کې هم د ګډون تجربه درلوده، د اولمپیک سیالیو کې د لومړنیو لوبو د نوي ریکارډ په جوړولو پنځم مقام ترلاسه کړ. خو افغان جودوکار محمد سمیم فیزاد د اګست په دویمه په یوه لوبه کې ماتې او د دوپنګ ټیسټ په مثبتېدو په موقته توګه له اولمپیک سیالیو وایستل سه. خو په اولمپیک سیالیو کې د افغان ورزشي لوبغاړو د شتون په اړه خلک او شنونکي په څه باور دي؟ د کابل ښار یوې اوسیدونکې سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل،
زموږ لپاره د ویاړ او افتخار ځای دا دی چې په داسې نړیوالو سټیجونو کې په نړیوالو میدانونو کې د زموږ د هیواد بیرغ رپیږي، زموږ د هیواد نوم یادیږي. نو زما په نظر چې په اوسنیو شرایطو کې به یوازې همدومره چې دا لوبغاړي د افغانستان نمایندګي کوي په دونه په داسې نړیوالو سیالیو کې دا به بسنه وکړي.
له ورزش محرومې نیلا بیات ازادي راډیو ته وویل چې دوی له خزینه لوبغاړو تمې درلودې چې نړۍ ته د افغان نجونو وړتیاوې وښيي.
کیمیا یوسفی که په تجربې قابلیت
کیمیا یوسفی چې په اولمپیک کې مخکې هم تجربه درلوده، د هغې د تجربو پر اساس باید هڅه یې کړې وه چې حداقل برونز یا نقره مډال یې ترلاسه کړی وای. موږ هم ترې تمه نه درلوده چې د طلا مډال یې راوړی و.
د ورزشي چارو په سمې هلال په دې باور دی چې په دې سیالیو کې د ټولو افغان لوبغاړو په ځانګړې توګه د نجونو ګډون د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت درلود، خو په خبره یې د مډالونو د ترلاسه کولو لپاره یې هم ترې تمې درلودې.
چې دوی د افغانستان استازوري کولو، دوی باید یو څه که د برونزو مډالونه هم ترلاسه کړي، خو بدبختانه وایو چې دوی ښه ونه ځلېدل او دوی د افغانستان لپاره کوم مډال ترلاسه نه کړ. ذهني فشار، نارامتیا او د دې ورهاخوا ټپونه هغه لامل شو چې په سږکال اولمپیک سیالیو کې د افغان لوبغاړو هغه ځلېدا مخنیوی وکړ.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې افغان لوبغاړو په اولمپیک سیالیو کې ګډون کړی و. د اولمپیک نړیوالې کمیټې پر نجونو د ورزش د بندیز لګولو د عمله د طالبانو هیت چارواکي د غلوب تنو بللای د پاریس د 2024م اولمپیک سیالۍ د جولای له 26 نیټې پیل شوی او د اگست تر 19مې به دوام وکړي او پر اولمپیک سیالۍ به هم د اگست په 28مې نیټې پیل او د سپتمبر په 8مې به پای ته ورسیږي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د اولمپیک سیالیو ته تمکیګو تر دې دمه د اولمپیک په سیالیو کې د مډال ګټلو له اړخه د امریکا متحده ایالات تر نورو هیوادونو مخکې ده. یاد هیواد تر دې دمه ټول ټال شپږ اتیا مډالونه ګټلي دي چې په دې کې څلرش د سرو زرو، یو دیرش د سپینو زرو او یو دیرش د برونزو مډالونه دي. د چین لو هیواد بیا تر شا ده. چین تر دې دمه شپېته مډالونه ګټلي دي چې شپاړس یې د برونزو، دوه ویشت د سپینو زرو او دوه ویشت د سرو زرو مډالونه دي. اوس راځو د افغانستان د فوټسال لیگ د سیالیو په تړاو. د افغانستان فوټبال فدراسیون د راپور پر اساس د فوټسال د دریم پړاو لیگ سیالیو د نمرو په جدول کې تر دې دمه سعادت نیمروز په اول مقام کې ځای لري. یاد لوبډلې په اوو سیالیو کې اوه واړه ګټلې دي. پیروز پنشیر دویم مقام لري چې په اوو سیالیو کې شپږ ګټلې دي. صداقت کابل بیا په اوو سیالیو کې څلور ګټلې دي. جوانان میهن په اوو کې درې، شمس هرات په اوو کې درې، اتحاد هرات بیا په اوو کې درې، اریای فورج هم په اوو کې دوه، زیتون کابل په اوو کې دوه، برادران خواجهزاده په اوو کې یو، او ظاهر اسد کابل هغه لوبډله ده چې تر دې دمه اوه سره سیالۍ بایللې دي. دا ونه ده چې د دې سیالیو اتمه اونۍ هم جریان لري او د دې اونۍ په پای کې به څرګند شي چې د نمرو په جدول کې کومه لوبډله په اول مقام پاتې کیږي.
پا ورزش کولو له نشئ موادو ځان وساتئ.
د خبرونه درنو ریدونکو وز د خبرونه په دوی مینیمای کې به درته لنډه مرکه ولرو او دا مرکه مو د شپږیزي د نهم پړاو سیالیو په تړاو ده. د مرکه میلمه مو د لوبو مبصر احمد فرهاد فدایی ده. په پیل کې مو له ښاغلي فدایی سره پوښتل دي چې د شپږیزي لیگ نهم پړاو سیالۍ راتلونکي اونۍ پیلېږي، دا ځل پکې له کومو ځانګړو نوښتونو خبرې؟
جی شپگیز لیگ نہ ہم پڑھا اس سیالیو پتھڑاؤ باندھے ذفکر قوم سے زانگڑ نو وقت یہ داغ دا سے مخ کی فرنچائز وے اوس خپل بورډ دې مسولیت په غاړه اخیستی ده. بل خبره دا ده چې څو نمونه چې پکې موږ ولیدل چې ټیمونه پکې اعلان شوي دي، هغه کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي اکثره تقریبا ټولې پکې انشاءالله به لوبیږي. نو دا ډېره ښه خبره ده چې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي راځي په افغانستان کې ولوبیږي او سره نوي ځوانانو ته موقع برابر شي چې دوی تر څنګ کرکټ وکړي او کرکټ ځینې زده کړی شي.
فدایی صاحب دا هم راته ووایه د شپږیزي لیگ د سیالۍ د افغانستان په کرکټ کې ارزښتمنې وي، ښه لوبغاړي ترې راوتلي دي، ولې بورډ اکثره وخت په ځنډ سره ترسره کوي؟
دې کې خو شک نشته چې واقعا د شپږیزي لیگ سیالۍ ډېرې ارزښتمنې دي او ډېر ښه لوبغاړي ځینې راوتلي دي، خو داسې ولې ځنډېږي؟ فکر کوم چې بورډ سره به خپل د دې ځانګړی دلیل موجود وي، خو د هر سیالیو په لاره اچولو لپاره ځانګړی چمتووالی پکار وي. زه فکر کوم چې کله کله د نړیوال سکیچول له وجې نه چې ګواکې نورې لوبې یو افغانستان ملي لوبډله باید هغلته مصروف او بوخت وي، او کله کله د نورو بوختیاو له وجې چې بورډ نه ده توانېدلی هغه ځانګړي چمتووالی ونیولی چې دا لوبې ځنډېدلی دي. خو ښه خبره دا ده چې بالاخره دا د نهم پړاو د شپږیزو سیالیو په لاره اچول شوی ده، او ډېر ژر به انشاءالله خلک د شپږیزو سیالۍ نندارې ته کابل نړیوال میدان ته راشي او د خپلو تلویزیونونو له لارې به انشاءالله به ډېر ښه کوالټي او کیفیت سره د شپږیزو سیالۍ وګوري.
تیرو کلونو کې د شپږیزو لیگ سیالۍ په فرانچایز بڼه ترسره کېدې، خو سږ کال یې بورډ په خپله بودیجه کوي. بورډ ولې تاوان ته غاړه کېښود او په فرانچایز کې ستاسو له انده ستونزه څه وه؟
د شپږیزو سیالیو بڼه بدلېدلو په باره کې زه صرف د افغانستان د کورنی کرکټ د مسول تخلې دا خبره تاسو ته کولای سم چې جناب اجار صاحب دا خبره وکړله په مطبوعاتي کانفرنس کې چې د دې دلیل چې ولې فرانچایز نه دغه اوس د کرکټ بورډ تر خپل مسولیت اخیستلو یو شپږیز سیالۍ شوې ده، هغه دا اوس وي فرانچایز کرکټ په خپل ځړ باندې لوبغاړي لوبول، او مونږ به اکثره لوبغاړي خوښته لږه به مونږ زور لوبولای نو دې لپاره چې مونږ هغه ټول لوبغاړو ته مساوي فرصت برابر کړی سو او د شپږیز سیالیو اهمیت په کتلو سره چې دوی د نوي ځوانان کرکټ وکړی سي نو ځکه د دې مسؤلیت مونږ خپل اخیستی ده او فرانچایز مونږ د پریښی نو زه صرف دغه د هغوی د نظره ورته ویلی سم چې خپله د کرکټ بورډ سره د دې دلیل سي ولې فرانچایز کرکټ نه وي همدغه داسې اکثره لوبغاړو ته چې که فرانچایز کرکټ کې فرصت نه ورکول کېده د افغانستان کرکټ بورډ اداره سي اوس مسؤلیت د خپل د شپږیز ولري ورته به فرصت ورکړی شي.
وروسته پوښتنه دا ده د شپږیز د لوبډلو شمیر هم راکم شوی دی او دا د دې ښکارندوی کوي چې کمو لوبغاړو ته به د لوبېدو چانس ورشي. ولې بورډ په دومره غټ پلیټفارم کې نه غواړي ډېر لوبغاړي د لوبېدو چانس ترلاسه کړي؟
د شپږیزو د لوبډلو د شمیر د راکمولو په تړاو باندې ولکه زه هم دومره دقیق څه ویلی سم. زه فکر کوم چې خپله به د افغانستان د کرکټ بورډ اداره په دې تړاو باندې قناعت ورکوونکی ځواب ورکړی شي. خو څه سما د هغوی نه اورېدلی د هغوی ویلو چې موږ لپاره کیفیت مهمه ده نه کمیت. یعنی دا که چېرته شپږ لوبډلې وي یا اته لوبډلې وي او کیفیت ته موږ په پاملرنه نه سو کولی نو د هغې په پرتله دا بهتره ده چې پنځه لوبډلې دي او په هغه کې موږ کیفیت ته پاملرنه وکړی ځو. نو بیا هم دوی به خپل دلیل ورته لري او ځانګړي مصلحتونه به ورته لري چې ولې دوی پنځه لوبډلو ته راکم کړي دي. او څه ما په ټوله کې د کرکټ بورډ د مسؤلینو څه اورېدلی دي هغه دا ده چې دوی تمرکز به د څه وروسته په دې باندې چې دوی کیفیت ته پام وکړي. نو هیله ده چې انشاءالله په ښه کیفیت باندې په لوړ کیفیت باندې کرکټ وشي او ځوان لوبغاړي تر څنګ د ډېرو تجربه لرونکو لوبغاړو ولوبېږي او زده کړه ځینې وکړي او انشاءالله راتلونکي ستوري موږ د افغانستان د شپږیزې لارې څخه پیدا کړی شو. هیله دې نه یي چې په تېره کې هم شپږیزې افغانستان کرکټ ته او نړۍ ته ډېر ښه لوبغاړي ورپېژندلې دي او هیله ده چې انشاءالله دا ځلې هم ښه لوبغاړي موږ د شپږیزو سیالیو په لیګ کې پیدا کړی شو. ایمرجنګ کرکټران په کې موږ پیدا کړو او همداراز نور پیاوړي لوبغاړي په کې پیدا کړو. د موږ د ټي ټوینټي کرکټ هغه تشه سي په کې موږ نړیوال جام سیالیو کې ستونزې درلودلې چې موږ میډل آرډر بیټسمینانو هیله ده چې د میډل آرډر لپاره ښه پیاوړي بیټسمینان پکې پیدا کړو. نو په ټوله کې انشاءالله هیله ده چې یوه ښه شپږیزه ولرو او ټول لوبغاړي او مینهوال ځینې خوند واخلي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر یوې بلې اونۍ مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی متفاوت زاویې د مسایلو د شننې لپاره د ازادي ځنګړي و مرستم راپور. نن خبرېږي چې د پاکستانی ځواکونو لخوا ژوندۍ پزمکه خښ شوی ټي ټي پی جنگالي څنګه بیرته ژوندۍ راوتلی. د اولمپیک لوبو د هغې تورزنی اتلې ندا حافظ کیسه هم درته لرم چې د وو میاشتو ماشومې په ګیډه او د سرو زرو مډالې ګټلې. په چین کې د واده نه مخکې د ګډ ژوند د مدیریت او اولادونو د پالنې پوهنځی هم جوړ شو او له دې ځایه فارغان به چینایي ځوانان وهڅوي چې ودونه وکړي او اولادونه پیدا کړي. نور ډیر څه هم درته لرم خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د بنگلاديش سقوط او ورته د افغانانو خبرګونونه. افغانانو چې خپلې د سقوطونو بدې تجربې لیدلې د بنگلاديش د حکومت پړنګې دوه او هلته روان چور چپاول باندې وسه ښکاري.
ګټه چین او پاکستان وکړه او په دې کې تابان خپل اهداف ته دوه ورسېدل. اما ستر تاوان په کې د بنگلاديش خلکو وکړه.
په دې کې لوی درس پروت ده چې هر کله حکومت که هر څومره هم د ملت لمنځه وي او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو سختې راغلې وي خو که بیا هم د ملت غوښتنو ته پښتنو ته غوږونه نیسي د ملت هغه حوصله آخر هم ختمیږي.
کندهار کې د طالبانو د شپږ سوه منصوبینو لویه غونډه. شکونه دي چې د طالبانو ټول لوري د خپل رژیم په اړه کومې اندېښنې داسې یو دم سره درې ورځو لپاره راټول کړل.
دزې کومو د سیمې البته د خپل کرام آسان نه سوال کیږي ځینې اختلافات یا ځینې بیقاتی د چاوا کومنس په پسېله تر او دغه لپاره تل چې د تاټ نو مشرانو نو یوال د لپاره د کار د لپاره کار وسیا او نه دی دا روان سره سره وسره د نړۍ کراځي دغه مخه
د ننګرهار سخت ګرمۍ او په اوبو کې د غرقېدو پیخي ځای خلک وايي ګرمۍ زیاته او برېښنا پارچاوي لري خو له لامبو سره نه بلد ځوانان در ګرده د سین په اوبو لاهو کیږي
بخولی دی تیزی دی به یو نیم بدی گتو شته یو کس می پول سر غوری دی چی سر ولگی دو بیا بلانانو ترینا ور پسیش ولا وغای را گیر که و بی سر ور تا پکوتو و تڑا ویوڑا نا پیگم چرو درو کن دی کم زایتا ویوڑا ور پسی دوی ما پیخ یعنی تقریبا دو میلیتا نو بودی چی دوی ما پیخ دازی وشو چی حالتا یو گرداب و گرداب یو کس
هغه ځایونه کې چې سندونه زیات خطر لري لمبه په ډېر خطرناکه ده هغه ځایونه مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي شاید سفرین وښودل شي موانع کېښودل شي او علاوه له دې په هغه ځایونو کې چې لمبه خطر لري هلته د داسې لوحې نصب شي چې د هغه خطر اندازه ورسره لیکل شوي وي چې دغه ځای ډېر خطرناک دی
اوبو د ونو خطر زیات دي هغه سابه په نوم بیلونه وډګول روشرې او خلکو ته معامه په هوای ورکړل چې دغه سیم کې ملامبی سیم وژني لکن ګرمي ونه وژني
او پښتونخوا کې د ګڼو ملت پالو د بیانیو ناڅاپي بدلون هلته د اکتوبر په 11مه د لوی جرګې له اعلان وروسته د پښتونستان ګنګوسي ګرمې شوې خو پاکستانی ریاست ته نږدې سیاستوالو بیانونو کې بیا نور څه ویلي خلک وایي د سافټویرونو اپډیټ روان دی
پښتونستان زمونږ د منصور برخه ده
پښتونستان څه دی
دا خو باغه چاته پته چې زمونږ پښتونستان جوړو
یو سوال د خپل ولس ته کوم د خپلو خبرو نه مخکې یا ولس دا مهرباني وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګېدلې ډیران ته را گزاره کوي
بیا هم سړی مشي بنگلاديش چې کابو شل کاله لکو د داګانو او نارامۍ لک قرار شوه تیرونه د حکومت نړۍ دوه او د صدر اعظم فرار د افغانانو ترمنځ د خواخوږي قهر او د استبداد د انجام په تړاو ګڼ باسونه پارهولې ګڼو افغانانو د بنگلاديش د صدر اعظم مانی او دولتي ودانیو د چور لامل د افغانستان د بربادیو کیسې یاد کړي او دغه چور چپاولې په تیر شل کلن ثبات اقتصادي پرمختګ او پر یو مرکزی حکومت د بنگلاديشانو ناشکری بلل دوی حالت د پاکستان په لوړډلو په بریا هم خوشینی خودلی خو نور افغانانو بیا اشاره کړې ده چې د ولس غوښتنو ته پسپکه کتل او د حکومتونو دیکتاتوري همداسې بد انجام لري او په وینا یې چې طالبان هم باید سبق ترې نه واخلي
یعنی دا نشانیان د یو بیداره یو خيار او یو با اقتدام ملکتونو دي چې خپل سرنويش سره ټاکي خپل سرنويش په تړاو فکر کوي او په دې کې لوی درس پروت ده چې ارخلا حکومت که هر څومره هم د ملت لمنځوي او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو او سختۍ راغلي وي خو کبیا هم د ملت غوښتنو ته پښتنو ته غوونه نسی د ملت هغه او سلا اخر هم ختميږي بیا د اماغه حکومت جرډي ور کمزوري کوي کوم حکومت په راوستلو کې چې ملت برخي اخیستي وي
د افغانستان اوسنۍ نظام چې ملا هیبت الله د نظام د قدرت پرګدی ناستې د افغانستان د خلکو مشروع حق نور کوي او دا د افغانستان د ملت او ملي ارزښتونو باورونو او اعتقادونو پر ضد دی شیخ صاحب دې باید په دو پوي چې دا خاوره تنها او یوازې د نه دی دا ملت ټول تا په ارغمل نیولې د دوی مشروع حق د اسلامي ارزښتونو او د اسلام محدودیت تر سوري لاندې هم نه ورکوي دا سورز مراوړه چې ملت پر تا قیام وکړي او ته د تشتیدلو ځای هم ونه لري.
بنگلادش چې د هندستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د رقابتونو په نقطه بدل شو، تیرونه پکې د حسین واجد په مشرۍ د هند ملاتړي حکومت بشپړ ماتې خوړلې او د پاکستان او چین ملاتړي ډلې پکې بیرته آزادۍ برخمن شوې. خو هلته د حکومت نسکورېدو، تاوتریخوالی، د هندوانو وژنې، د حسین واجد د پلویانو شکنجه کېدو، وژل کېدو او د کورونو سوځونې تر څنګ د هغوی د مالونو او دفترونو د چور کېدو پېښې زیاتې کړې دي. هند ته د حسین واجد له تیښتې او استعفا وروسته که څه هم پوځ واګې لاس کې اخیستي او امریکا تمایل د سولې یو فعال محمد یونس یې موقت صدر اعظم اعلان کړی، خو د چورچه پولو پر هندوانو د تاوتریخوالي پیښو زیاتېدو تر څنګ په دغه هیواد کې پاکستان پلوه سیاستوالو هم بیرته له اوږده ځنډ وروسته ګوندي دفترونه پرانیستي او پاکستان کې پرې خوښي ښودل شوې. د حسین واجد حکومت چې د چین او پاکستان مخالف سیاستونه لرل او ګڼ په جنگي جرمونو کې ښکیل پاکستان پلوه سیاستوالي اعدام کړیو، وروستی وکیل امریکا سره هم رانه شوی او پر هند خپل اقتصادي تکیه زیاته کړی و، مګر پر لپسې درې ځل ټاکنو ګټلو او د مخالفینو ځپلو لامل په یوې دیکتاتوري هم بدله شوی ښکارېده.
متاسفانه چې په بنگلاديش کې هغه څه چې پیښ شو ډیر ورتهوالی له هغه څه سره لري چې په افغانستان کې پیښ شو. متاسفانه د جرلی یا د مشکل اصلي طرح پاکستان په بنگلادیش کې هم او په افغانستان کې هم. تاسو وګورئ په افغانستان کې هم د غازی امان الله خان انزور چې د افغانستان ازادي له انګریزانو څخه اخیستې ده، دغه مخ توریږي یا مسوګې پوښتنه هم نه کوي. عین قضیه په بنگلادیش کې شیخ مجیب رحمان چې بنگلادیش او د دوه خلکو ته ازادي ترلاسه کړه، بنسټګر و د بنگلادیش، اما د ځینو مغرضو خلکو د شخصي اهدافو لپاره یا هغه کړی چې بهرنیو استخباراتو لپاره په نحوه کار کوي، خپل شناخت او هویت دغه مجسمه پرزوي او لمنځه وړي.
او که څه هم د طالبانو د اوبو او برېښنا وزیر وایي چې د افغانستان په تاریخ کې تر اوسه دومره برېښنا نه و تولید شوې لکه د طالبانو حکومت چې وروستیو دریو کلونو کې تولید کړې ده، خو بلخوا په ګرمو ولایتونو کې د سختې ګرمۍ او د برېښنا د اوږدو پرچاویو له امله ګڼ خلک سیندونو ته د لمبا لپاره ځي چې بیا همدا سیندونه د مرګ او غرقېدو لامل ګرځي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان مرخیل وایي وروستي یو کال کې 190 هیوادوال مختلف ولایتونو کې اوبو غرق کړي دي، خو د ننګرهار ځای خلک وایي دا شمیر زیات دي او یوازې له ننګرهار نه تر دې زیات شمیر ځوانان اوبو وړي دي.
د دې اوبو په دې اوبو کې لامبو کول او هغه بیا د هغه ځوان لپاره چې هغه بیخي د لامبو سره عادت نه وي، دا بیخی یعنی د خپل ژوند سره لوبي کول دي. ما تیرا جمعه د یو سترګو لیدلې حال دا چې ځالته چکر ته تلو، وړه ماشومان مې چکر ته وړي و پارک ته، نو زه خپل انفرادي راښکته شوم د دې درونټې ابشار ته. د ابشار سره ډېرې فشاري اوبه راکوزیږي، په دې فشاري اوبو سره بس ځینې ځوانانو ردن راخوشي کوو، بس هغه اوبه خو ډېرې تیزې دي. بیا به یو نیم په دې ګټو ویشته، یو کس مې په خپلو سترګو ولیده چې سر یې ولګېد او بیا ځوانانو ترېنه ورپسې شول او هغه یې راګیر کړ او بیا سر ورته په ټوټو وتړه او ویې وړه نه پوهېږم چې روغتون ته کوم ځای ته ویې وړه. ورپسې دویمه پیښه یعنې تقریبا دوه منټه نه ووتي چې دویمه پیښه داسې وشوه چې هلته یو ګرداب او ګرداب کې یو کس ډوب شو.
بلخوا د سیند په اوبو کې د غرقېدو پیښو د زیاتېدو له امله دم ګړې ننګرهار کې د ځوانانو یوې ډلې په سیندونو کې د لمبا د مخنیوي کمپاین پیل کړی. د دغه کمپاین یو تنظیمونکی ځوان خبیب امیری ازادي راډیو ته وایي په اوبو کې د غرقېدو تر ټولو زیاتې پیښې د ننګرهار د رونټې سیند، بیسودو، د کابل سروبي بند او سیند همداراز ګوشته او کونړ کې شوي، خو د قربانیانو شمیر په ننګرهار کې ډېر شوی دی.
ننګرهار مختلف ساحو کې کونړ سیند مختلف سیمو کې دا کمپین موږ تر څه پیل کړ. په هغه سیمو کې چې ګڼتونه وي د اوبو د وړلو خطر زیات وي، هغه ساحو کې موږ بیلرونه ولګول، روشرې او خلکو ته مو عامه پوهاوی ورکړ چې دغه سیند کې ملامبی سیم وژني لکه ګرمي ونه وژني.
دغه ډول کمپاینونو ته پراختیا ورکول دي چې مثلا دا کمپاین وغځېږي، رسنیو ته ولاړ شي، تلویزیونو کې برنامې ورته جوړې شي، د عامه پوهاوي په رادیوګانو کې برنامې جوړې شي، همدارنګه
د ممبر کې علماء کرام له خوا په دغه موضوع بحث وشي چې دا کار یو خطر لري او دا کار باید نشي. علاوه له دې په هغه ځایونو کې چې سندونه زیات خطر لري، لمبا پکې ډېر خطرناکه ده، هغه ځایونه مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي، شاید سپرین وښودل شي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کسان بیا له اوبو نه لریوالی ناشونی بولي او په ننګرهار غوندې ګرمو ولایتونو کې د لمبا د کورسونو ارزانه دولتي لمبا حوزونو زیاتېدو د سیندونو خطرناکو ساحو کې د خوندیتوب لارښوونه او اقداماتو په زیاتولو باندې ټینګار کوي. دوی وایي دا هغه څه دي چې په ننګرهار غوندې ګڼ نفوس او ګرم ښار کې نه دي عملي شوي او تر اوسه هیڅ حکومت په ننګرهار کې د لمبا ځایونو شاوخوا له اوبو نه د خلکو د ژغورنې ټیمونه نه لري. ننګرهار چې ګرمي د اوړي په موسم کې 500 درجو نه هم لوړیږي، برېښنا یې له اوږدې مودې راهیسې په 24 ساعتونو کې ډېره اوږده پارچاوي لري او خلک د ورځې یا ماښام له مخې مجبوریږي سیندونو او کانالونو ته د لمبا لپاره ولاړ شي. او په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته به د طالبانو حکومت درې کلن شي، د طالبانو شپږ سوه لوی او وړو نظامي او ملکي مسؤولانو له ملا هبت الله سره د کندهار البدر قلي اردو کې د خپل نظامي ځواک او حکومتوالۍ د ارزونې او اصلاحاتو اړوند درې ورځنۍ ناسته کړې ده. د طالب رسمي سرچینو په وینا په دې غونډه کې د لوړې کچې ځینو طالب وزیرانو، موینانو او د دوی استخباراتي چارواکو ګډون کړی و او د خپل نظامي ځواک تر څنګ د ملکي حکومتوالۍ او تیرو درې کلنو خپل منځي اختلافات او لوړو ژورو په اړه بحثونه او څرګندونې کړي. خو دا چې ناسته د اسماعیل هانیه له ترور وروسته شوې ده، دا ګنګوسې هم پارولې دي چې طالبان د خپلو مشرانو د امنیت خوندیتوب په اړه هم اندېښنه کې شوي دي.
دا چې یو غونډه سیوه په قندار کې مثلا شپږ سوه شاوخوا خلک راټول سوي وو او نوم یې په امنیتي غونډه کې وخت د تدابیر لپاره داسې ګنګوسې وې. البته دفتر کرام او اسان نسته ویل کېږي چې ځینې اختلافات یا ځینې بې اطاعتي د چارواکو منځ کې پیل سوې وه، دغه لپاره غوښتل یې چې اطاعت له مشرانو نه او یووالي دپاره د اتحاد دپاره کار وسي او امنیتي ادارو ته هم سپارښتنه وسوله چې د کومې
د طالبانو مهمې سرچینې ازادي راډیو ته وایي ملا هبت الله دغې غونډې ته د طالبانو د دریو ډلو مشران ملا عبدالغنی برادر، سراج الدین حقانی او ملا یعقوب ترڅنګ د استخباراتو چارواکي هم وربللي وو او په ځانګړو ناسو کې ورسره د عوامرو په اطاعت د حکومتي رازونو په خوندیتوب او د مشرانو په امنیت باندې ټینګار کړی دی. د غونډې ته په وینا کې د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ویلي فزیکي او ګرمه جګړه پای ته رسیدلې، خو د طالبانو پر وړاندې فکری او سړه تبلیغاتي جګړه لا هم روانه ده تر څو دا ډله په څو ډلګیو باندې وویشي. خو د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست یعقوب مجاهد ویلي چې د مانوي او مادي چمتووالي څخه پرته له خاورې څخه دفاع هم امکان نه لري، بلکې په وینا یې چې دوی باید د مانوي امادګۍ ترڅنګ د اسباب او مادي چمتووالی هم ولري. د غونډې ته د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلي چې مسؤلیتونه باید د دې لامل نشي چې طالبان یو له بل څخه جلا کړي. خو ذبیع الله مجاهد دې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نظامونو ناکامي د اردو له کړنو سرچینه اخلي، مګر نه یې دې ویلي چې د دوی په ځواکونو کې څه مشکل راپورته شوی دی.
خو زما په اند دلته ډېر نور مسایل دي چې دا یو نوی اشاره ده، شاید په ډېرو مسایلو باندې دوی بیا کره کتنه وکړي. هغه دا چې مثلا اسماعیل هونیه که په ایران غوندې یو هیواد کې ترور کېږي او له منځه وړل کېږي، په افغانستان کې هم هر څه امکان لري او دا د شک لرې خبره نه ده، ځکه چې ایران له هغومره امکاناتو ټکنالوژۍ سره هیڅ یې ونه شو کړی. افغانستان خواته فضا یې د خلکو په لاس کې ده همدا اوس. نو زه فکر کوم چې شاید په ځینو مسایلو کې د بیا کتنې لپاره دغه کس مشان راغوښتل سوي وي چې پې فکر وسي، ځکه دلته غټه ستونزه متاسفانه دا ده که طالب مشران دا ستونزې نه دي زیږولي، خو هغه خلک چې په ټیټو سطحو کې دي خلک متاسفانه د دوو خلکو ترمنځ فاصلې ډېرې زیاتې کړي دي.
او په داسې حال کې چې د پی ټی ایم لخوا د 11 اکتوبر د لوی جرګې رابللو اعلان په کوزه پښتونخوا کې د پښتونستان په نوم د یو جلا هیواد د لرلو بحثونه راپورته کړي، بل خوا له دغه اعلان وروسته د ګڼو ملت پالو مشرانو بیانونه هم بدل شوي دي. د ګیلمن وزیر تر قتل وروسته تر دې دمه د پښتنو ګڼو غونډو کې د پښتونستان بیرغ پورته شوی او د پاڅونونو غونډو او پرلتونو لړۍ هم مومندونه دیر ته رسېدلې ده. خو هلته د پښتنو ګڼو مشرانو محمود خان اڅکزي، سردار حسین بابک، ایمل ولی خان او پورستیو کې افراسیاب خټک د دایې ناشونی بللې او د پاکستان د قانون په چوکاټ کې د پښتنو د حقونو د تامین او پاکستان سره د اوسېدو غوښتنه کړې ده.
این مسئله پشتونستان بسیار پیش مطرح بود وقتی که یعنی در 70 سال پیش بعد از ایجاد پاکستان، تاسیس پاکستان، در اون وقت این شعار بلند میشد. حالی فکر نمی کنم که چیزی پشتونستان علیحدہ مطرح هست تا جایی که ما میفهمم.
عوامی نیشنل پارٹی اگلے مہینے میں آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گی جس میں پاکستان کے تمام مکتب فکر پارٹیوں کو بلا کے یکجہ کر کے انشاءاللہ یہ 2-3 مسائل، ایک پاکستان کا جو وسائلی مسائل ہے، پاکستان کے جمہوری مسائل، اور پاکستان میں دہشت گردی کے مسائل.
تیرے پختونستان خبر کا زمین موقف پہ واضح ہے
خدا سے موقف تھے پختونستان مانے
پختونستان زمین منشور برخان تھا
پختونستان څه ده
دا خو هغه چا ته پته یوه چې څوک وایي چې موږ پختونستان جوړو
بل خو محمود خان څه چې تازه د عمران خان ګوندیز ائتلاف ته ورګټ شوی دی تیرونه یې ټینګار کړی چې پاکستان باید په پاوز او نورو ټولو برخو کې پښتنو ته د خپلو هیوادوالو په حیث مسؤلیتونه ورکړي هغه په ناڅاپي ډول د پی ټی ایم له ملاتړ نه هم مخ اړولی او تیرونه یې د علي وزیر د نیول کېدو په تړاو خبریالانو سره له خبرو هم ډډه وکړه
کیو خاموش ہے کیا وجہ ہے کس نے خاموش کرا ہے کس نے کچھ کہا ہے سر
آپ کا نیک نمبر کیا
علی وزیر جس طرح مطلب اس کو گرفتار کیا مطلب پمز اسپتال سے ایمرجنسی سے پولیس والے وہاں پہ جس طرح آئے مطلب خاموشی
خو مفتی منیر شاکر چې تیره ونه د مخپټ وسلوار لخوا پرده د برید له هڅې وروسته پاکستان لپاره د قربانۍ ورکولو په بیان ګڼ فعالان غوسه کړي وو په خپل وضاحت کې ویلي د پښتنو لپاره د غږ پورته کولو له امله ستونزو سره مخ دی او خبره ناسمه اخذ شوې بلکې د ده وطن پښتونخوا ده او سر به هم د پښتنو پښتونخوا لپاره ورکوي
موږ کله کله بله ورځ چېرته ما یوه ویډیو کړې من خدا ول نه دا وایو چې پښتونخوا زمونږ وطن دی پښتونخوا زمونږ علاقه ده پښتونخوا زمونږ خاوره ده من پاکستان سره ځان په دې خبره نه تړو یوازې من دا ګور چې نن نسل کال مخکې یو نیم سل کال مخکې دا پښتونخوا په افغانستان کې شمار و دې پښتونخوا ته نن یو نیم سال کال مخکې څه نوم کې خدای کېده افغانستان او د افغانستان سره
بلخوا په کوزه او بره پښتونخوا کې یو شمېر فعالان وایي د 23 اکتوبر د جرګې ناکامول لپاره په لویه کچه باندې هڅې روانې دي او د یو شمېر مشرانو دا ډول څرګندونې د پښتنو د سترې قومي جرګې د راټولېدو د مخنیوي لپاره کیږي
یو سوال د خپل ولست قوم د خپل خبرو نه مخکې یو ولست دا مهرباني وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګېدلې ډیران ته راغوزاره کوي چا په دیوال باندې د پاکستان جنډه لګېدلې زه به ولا دلته چونه واخلم چونه ولا ورکی نور موږ دا جنډې نه پرېږدو
او سم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیرې اونۍ تود بحث دا و چې امریکا کې یو بل پاکستاني وګړی په لوړه کچه ترهګریزو پیښو او پر ډونالډ ټرمپ وسلوال برید کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی دا له ایمل کاسی، عافیه صدیقی او ابراهیم پراچه وروسته څلورم یا پنځم پاکستاني وګړی دی چې د امریکا په لویو ګټو او د امریکا په وړاندې د ترهګریزو بریدونو د تراهۍ په جرم نیول کیږي په ټولنیزو رسنیو افغان کارونکو ویلي د ټرمپ راتګ به له دې پیښې وروسته له پاکستان سره د واشنگټن اړیکې لا زیاتې زیانمنې کړي خو نورو بیا امریکایي ادارې متوجه کړي دي چې دوی باید فکر وکړي چې ولې امریکا کې د سترو بریدونو په تړاو په یوازې پاکستاني وګړي نیول کیږي برعکس د هغه افغان مهاجر ویډیو بیا له افغان ټولنیزو رسنوالو شاباسۍ ګټله چې د پاکستان له دفاع وزیر سره یوه ویډیو کې بحث کړي د پاکستان دفاع وزیر له دغه زلمی افغان غواړي چې پاکستان زنده باد ناره ووهي خو هغه ورته ویلي لومړی ته افغانستان زنده باد ووایا بیا یې زه درته د پاکستان زنده باد ناره کوم
یاري ته پاکستان زنده باد کا ناره لگاو
تو افغانستان کا زنده باد ناره لگا نا
افغانستان کا
ناره لگا دے زنده باد
آپ پاکستان میں رہتے ہو نا بیٹے تو پاکستان کا ناره لگاؤ نا
آپ افغانستان کا نعرہ لگائے گا پھر میں پاکستان کا نعرہ لگا دوں گا
بل موضوع په کندوز کې دا غو طالب پلوه کلیو د خلکو د شکایت واچي وای د مولوی جلال په نوم یو طالب ازایی مسول دوی ل خپل ودانی او استل غوختل خو په دې وخت کې چې خزو د مراد په خاطر قران کریم په سلکور رئیسله هغه هم تر غورځولې دي دوی وای طالبان نو یې کورونه ړنګول او د قران کریم ل غورځېدو وروسته چې خلک غوسه شوي او کوچنی خو ډب شوی دی طالبانو پرې ډزې کړي دي چې درې ته نام وګړي پکې وشتل شوي په ټولنیزو رسنیو توندې نیوکې شوي دي چې طالبان د خپلو پلویانو او هغه ولس خاطر هم نه کوي چې یو وخت دوی ته پناه ورکوله دغه راز فعالانو ویلي د قرآن کریم بې حرمتي ورته په هغه رژیم کې د حیرانتیا وړ ده چې په خپله د قرآن کریم د اعلی خبره کوي
شکر سوا باره وویل چې بالا زموږ په کار به کار نه لري موږ سرایونه چې پکوو همان چې پکوو نو زما پکوو نه کوي الله دې خیر درکړي رااله مبلې مبلې کوڅې ته رااله چې کوڅې ته رااله صاحب لودلې تر لاندې کوي دلته سیاسر راووتلې چې خپل په سرایو کې ناستې وي حتی قرآن یې ورته لوست حتی دغه یوه سیاسره چې په پوري وله د قرآن ځکه ته ولاړ نو دلته که دلته خلکو یو تشنت کړي یا خشک کړي یا جنجال کړي په ممرد کې د سرای نه دی کړي په ممرد کې د قرآن یې وکړي
د ټولنیزو رسنیو بل ګرمه موضوع د کرکټ په ملي لوبغاړي احسان جنت د بندیزونو د لګیدلو وچه خلکو په کرکټ کې د فساد د مخنیوي لپاره کلکې غوښتنې پکې کړې دي د کرکټ بورډ کار سرچینو ازادي رادیو ته د نوم نه خودل په شرط ویلي دوه نور لوبغاړي هم چې د کابل پریمیر لیګ کې میچ فکسینګ یا د پیسو لپاره د غوره نه لوبیدنې ډیلونه کړي قضیه تر پلټنې لاندې دي او بندیزونو سره به مخ شي بلخوا د کابل پریمیر لیګ مشر عبداللطیف ایوبی ازادي رادیو ته په لیکلو پیغامونو کې ویلي په دغه لیک کې د لوبغاړو د مالی فساد موضوع فردي ده او د لیګ په معیار پورې اړه نه لري بلکې د دوی لاسونه په دې برخه کې سپین دي د ټولنیزو رسنیو یو بل موضوع د میدان وردګ ولایت په جلریس کې د طالبانو له غوره اخلاقي چلند نه په متاثر کېدو د اکوادور د یو سیلانی د مسلمانېدو وچی طالبانو فعالانو یې پراخ هرکلی کړی دی دغه سیلانی چې اندرس نومیږي طالبانو پرې له مسلمانېدو وروسته محمود نومیښی دی او په غاړه کې ورته ګلان اچولي خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو ویلي دا څنګه طالبان دي چې له ښو اخلاقو یې پرله پسې بهرني وګړي متاثره کیږي او مسلمانېږي خو د خپل هیواد 8 میلیونه وګړي ترې تر اوسه هیواد پرېښودو ته اړ شوي او لا هم خلک درګرده د افغانستان د پرېښودلو هڅه کوي
چک پاین او مجاهدین خو الحمدلله بسیار هر جای که از مجاهدین بسیار اگر رویه نیک میکنه قدیم مردم بسیار رفتار خوب میکنه اینکه یه مجاهد موتر بوده قدیم رویه نیک مجاهدین اگر دیده بیدی از موتران گفته ما تا میشیم قدسی ها میرم باز اینجا آمدن در قماندانی در اینجا که آمد این در اینجا آمد گفت که یادر مجاهدین برای ما بسیار رویه خوب کده ما از مجاهدین بسیار رضایت داریم ما میخواییم که در اسلام مشرف شیم
دلتا الحمدلله دلتا دا کلمه د شهادت ورو خود رسوله او په 15 وخت المانزه کې په جمع کې دای حاضر و او دته د او د طریقه د غسل طریقه او د کلمی اجمالی معنا او تفصیلی معنا په دې باندې دته معلومات ورکړل شو
تیرونه غالبا د بادغیس ولایت د طالبانو د هغه ویډیو خپرېدو هم تون بحثونه جوړ کړی و چې په کې لیدل کېږي ځایی طالبان د یو دفتر په ډیره کې سر راټول شوي دي او ایرانی سندره په ګډه زمزمه کوي فعالان ویلي موسیقي که طالبانو په افغانستان کې حرام ګرځولې نو بیا ولې د دوی د خپلو کسانو د موسیقي پرله پسې ویډیوګانې خپرېږي او دوی د خپلو پوستو تر څنګ حتی دفترونه د بنډارونو په ډیرو باندې بدل کړي دي او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالب خبرې بیا دای دي چې ټي ټي پی اعلان کړي چې څومره د وړاندې په باجوړ کې د پاکستانی ځواکونو لخوا په وسمه څخه ژوندې خښوي طالبان له 8 ساعته بند پاتې کېدو وروسته بیرته ژغورل دي ټي ټي پی د دغه دوه جنگیالي ویډیوي مرکام په دوه قسطونو کې خبره کړي او روښانه کړي چې دغه دوه جنگیالي په معجزاتي ډول له وسمه څخه بلې ته وتلي او ژوندې ژغورل شوي دي دغه طالب جنگیالی ویلی پاکستانی ځواکونه ورپسې کرینونه راوستي وو او د دوی ورسره نخته هم کړی ده خو د تسلیمۍ نه ورکول لامل یې په غسمڅه کې ګرنیټونه ورواچول او خاورې پرې واړول چې دوی پکې پټ شوي وو یو ونی وړاندې پاکستانی ټولنیز شبکو کې داسې ویډیوګانې خبرې شوې چې پاکستانی ملیشې په باجوړ کې د طالبانو په دوه محاصره شوی او جنگیالیو د کرینونو په مرسته خاورې اړي. ټي ټي پی هغه مهال وویل د دغو جنگیالیو د ژوندي ښخولو غچ به واخلي او بشري فعالانو هم دا کار غندلو. او بل جالب خبر هم درته لرم چې د مصر د تورزنۍ اتلې ندا حافظ اعلان کړی دی چې د سږ کال اولمپیک سیالیو کې د سرو زرو مډال په داسې حال کې وګټه چې د اوو میاشتو ماشوم یې هم په ګېډو. ندا حافظ چې شپږویشت کلنه ده په ګېډه ماشوم یې د نړۍ تر ټولو کوچنی انسان شو چې اولمپیکي سیالیو کې ونډه حساب شوه. اغلی ندا حافظ په خپل انسټاګرام لیکلی د تورزنۍ د سرو زرو د مډال ګټلو لپاره په رنګ کې له ما سره مقابل لوري ته ولاړ یو لوبغاړی نه دی جنګېدلی بلکې موږ درې کسانو چې د اولمپیک د سرو زرو مډال لپاره مو په خپل منځ کې سیالي وکړه. هغې ویلي ځکه یې له خپل په ګېډه ماشوم سره سیالیو کې ګډون وکړ چې نړۍ ته را روان ماشوم یې په فزیکي او عاطفي لحاظ له سختو او لویو مبارزو سره اشنا شي. او د چین د ملکی اړیکو نړیوال پوهنتون بیا په لومړي ځل یو حیرانوونکی اقدام کې د واده کورنۍ ژوند د اولادونو د راوړنې او روزنې پوهنځی جوړ کړی دی. په دغه پوهنتون کې به تر څلور کلنۍ زده کړې وروسته فارغانو ته د واده لیسانس سند ورکول کیږي. د یاد پوهنتون چارواکو ویلي د واده د خدمتونو او مدیریت په دې پوهنځي کې به د سږ کال سپتمبر نه د محصلینو جذب او صنفونه پیل شي او هدف یې ترې دا دی چې ځوانانو کې د واده کولو او د ماشومانو د زیږون فرهنګ لوړ کړي. دغه مسلکي فارغان به بیا ټولنې ته استول کیږي چې د چین ځوانان له بې واده ژوند تیرولو څخه د واده ژوند ته وهڅوي او له دوی سره د کورنۍ په جوړولو او اولادونو په پیدا کولو کې مشورې شریکې کړي. دې پونځي ته به په لومړي کال کې د دولس ولایتونو اویا زده کوونکي جذب شي. خو د چین په ټولنیز میډیا ویبو کې بیا چینایي ځوانانو د دغه پونځي د ایجاد غندنه کړې ده او ټینګار کړی ده چې د ټولنې د نبض بدلولو لپاره دا ډول هڅې ناکامې دي او نه باید چینایي ځوانان پکې برخه واخلي. نو په همدې سره د نن ومو ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادۍ لپاره او څپو له سید شینواري سره د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړې ومو ورځ در سره مهاله.
خپل یاریاں.